میکروفون شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سرسمی عباس مننه تاسو ستړي مشي پراته به جشوي د ازادي راډیو درې ساعت د خبرونې دا اوریدونکو هر کلی کوم د خبرونې چې په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبریږي د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. تر خبرونو وروسته مو کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر سفر څارلی او په پاکستان کې مو د هند سریاسم د خبرو له جزئیاتو خبرو. خو لومړی خبرونه په هلمند کې افغان کمانډو ځواکونو طالبان شاته تمبولي. د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو کې د زلزلې سخت ټکانونه احساس شوي او د سوریې د جیش الاسلام وسله والې ډلې مشر ووژل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنګین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادالي او سنګین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي.
مقاومت دشمن موجود نبود.
دشمن مقاومت نکوي او زموږ کمانډو ځواکونه د سیمو په تلاشي او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې د دشمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حمله ورباندې کوي او زموږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای چې اړتیا وي حمله کوي. په هلمند کې د دشمن مقاومت مات شوی دی. د دفاع وزارت ویاند زیاته کړه چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې حکومتي ځواکونو ډېر محدود شمېر زخمیان درلودل. مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنګین ولسوالي ممکن سقوط وکړي. د شپږ اشاریه درې ریشتر په کچه زلزلې تېره شپه د افغانستان شمال ولړزاوه او ټکانونه یې په کابل، پاکستان او هند کې هم احساس شول. په کابل ښار کې خلکو وویل چې د زلزلې ټکانونو نږدې یوه دقیقه دوام وکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې په وینا د دې زلزلې مرکز د هندوکش په غرونو کې د شکاشم لویدیځ څخه په 120 کیلومتره کې و. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتو یو کارکوونکي خان محمد جرمني اژانس ته وویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرشوب لی خبر نه دی ترلاسه کړی. خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 15 کسانو د ټپي کېدو خبر خپور شوی دی. د نورستان مرکز پرون په درملتونونو او کلینیکونو کې درمل کم شوي دي چې له دې امله د یو شمېر ماشومانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د نورستان د ښځو د چارو رئیس میرمند ظاهر فیضان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو دا شیری مرض راګټ شوی دی. همدې د وجې نه هوا هم سړه ده نو چې د بغلم ډېر زیات دی. دوا خو کلینیکونو کې نشته دی.
چارواکي وایي کومو ماشومانو ته چې د شری د ناروغۍ واکسین مخکې ورکړل شوی دی هغوی خوندي دي. په ژمي کې د واورو د ورېدو له امله پارون ته غځېدلې لارې تړل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ملي ټیم ته د 9-4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه تېره ورځ د عربي متحد اماراتو په شارجه ښار کې وشوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې ټول لوبغاړي یې د 101 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. سربیره پر دې چې د هدف په 500 غوره لوبو کې آسانه دی خو افغان بالرانو د زیمبابوې د ټیم مخه ډپ کړه او د هغوی ټول لوبغاړي یې په 1.5 اوور کې آوټ کړل. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل زموږ د بریا دلیل دا و چې لوبغاړي له ښه پلان سره میدان ته ننوتل او ځانګړی تیاری نیول شوی و چې زیمبابوې ته لار ورنه کړه چې ټاکلي هدف ته ورسیږي. په عربي متحد اماراتو کې به افغان لوبډله څلور نورې یو ورځنۍ لوبې هم د زیمبابوې له ټیم سره وکړي. د هند سریاسم نریندرا مودی کابل او لاهور ته ترلن سفر وروسته نوی ډیلی ته ورسید. سریاسم مودی پرون اول کابل او بیا لاهور ته ولاړ. لاهور ته د مودی سفر نه اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د شکېدو ښه نقشه بلل شوی ده. دا اول ځل دی چې د هند سریاسم نریندرا مودی په رسمي سفر پاکستان ته ځي. مودی پرون د لاهور په هوایي ډګر کې کښته شو او نواز شریف یې تود هرکلی وکړ. د هند سریاسم د نواز شریف په کور کې تر 2 ساعتونو وروسته نوی ډیلی ته حرکت وکړ. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د سوریې پوځ او د اپوزیسیون پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمبارۍ کې ووژل شو. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت په جنوا کې د سوریې د سولې خبرې پیل شي، د الوش وژل کېدل د هغو ملیشو لپاره سره ضربه ده چې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره جنګیږي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې خپلواکې ډلې له لندنه په یوه خبر پاڼه کې پرون وویل چې د بمبارۍ پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د سوریې پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویندویان وایي چې د رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایشي او انتحاري او بمې حملې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو کړی دی. د عراقي ځواکونو یو چارواکي د فرانسفورت خبري اژانس ته وویل چې په ښار کې د حکومت له پخوانۍ ودانۍ یوازې 300 متره واټن لري، خو حرکت یې سست دی. داسې اټکل کېږي چې د اسلامي دولت 400 وسلوال په دې ښار کې مقاومت کوي. اساسي راډیو په منځنۍ صفه 2.5 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د پاکستان د پوز مشر به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر موضوع له افغان چارواکو سره وشغلی شي. یو پاکستانی څېړونکی وایي
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس به څه کوي، د عین سره به څه کوي. د زوړ ندرن لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي، هغوی به څنګه راضي کوي؟
د هند صدر اعظم تیره ورځ له کابل لاهور ته ولاړ او د پاکستان له صدر اعظم سره یې ولیدل. د دې سفرونو په اړه مو د سیاسي چارو د یوې څېړونکي نظر اخیستی.
درې واړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې شروع شي، زما دا خیال دی دلته به ترقی دور شي، دلته به تجارت شروع شي، د دې یعنې به سنټرلیشیا به ځي، د سنټرلیشیا نه به مډل ایسټ ته راځي.
د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه هم خپرو.
افسوس جیداد سه یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې به امنیت په افغانستان کې د دوی په ګټه وي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه لرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لول. تمه ده چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ولاړ شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سریاسم سلاکار ویلی دی چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسلو خبري وکړي. په دې اړه فرشته جلالزی راپور لري.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل:
لومړی خبره خو دا ده چې د پوز د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوزي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همدارس ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د ښاغلي منیر په وینا وروستۍ پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس به څه کوي، د عین سره به څه کوي. د زوړ ندرن لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي، هغوی به څنګه راضي کوي؟ دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي.
پاکستان همواره این حرکات را بالا از کنفرانس ها، بالا از فشارهای بین المللی انجام میده و فقط دولت افغانستان را میخواهد فریب بده و هم جامعه بین المللی را. بلان ما فکر میکنم تا زمانی که نتایج ملموس و عملی چنین سفرها را مردم افغانستان نبینه، اعتماد کردن با چنین سفرها و جز ای که یک سفر سمبولیک بلانش چیزی نخواهد.
که څنګه د پاکستان د پوځي چارو څیړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د بهیر په ملاتړ کوونکو په توګه رول ولوبوي، خو ورستی پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. ښاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کې د پاکستان د پوځ په لاس کې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې سبا به د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره به د سولې د خبرو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. تیر ورځ د هند سریاسم په کابل کې واول هغه ورسته لاهور ته ولاړ او له پاکستانی چارواکو سره په تیر بیا د پاکستان د سریاسم نواز شریف سره د هغه په کور کې وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ارتباط خبري ورسره وکړي. یو شمیر سیاسي څېړونکو په دې باور دي چې د هند او پاکستان ښه روابط به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. له پاکستان راپور لرو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په کتنه کې د هندستان او پاکستان ترمنځ د خپل منځي اړیکو په پراختیا او د همکارۍ او سولې خبرو ته په دوام ورکولو سلا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هندستان صدر اعظم نریندر مودي د جمعې پر ورځ له کابل څخه دلی ته د تګ پر مهال په یو نایلان شوي سفر د پاکستان لاهور ښار ته راغی چې صدر اعظم شریف او نورو چارواکو تود هرکلی وکړ او بیا وروسته یې له ښاغلي شریف سره د هغه په کور جاتي عمره کې ولیدل او په یو لوړ مسایلو یې خبرې وکړې. دا پاکستان ته د هندستان د صدر اعظم په توګه د نریندر مودي لومړی سفر و. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر ازاد احمد چودري د ښاغلي مودي تر تلو وروسته په هوایي ډګر کې له رسنیو سره په خبرو کې د ښاغلي شریف او مودي د لیدنې په اړه تفصیلات ورکړل او ویل چې پاکستان او هندستان د خپل منځي اړیکو او اعتماد په لا پراختیا او همداراز د سولې د خبرو په جاري ساتلو سلا شوي دي. پاکستاني رسنیو تر هغې وروسته لاهور ته د ښاغلي مودي د راتلو خبر ورکړ چې نوموړي په کابل کې د هند په مالي لګښت د افغانستان د پارلمان ودانۍ پرانیسته او همداراز یې له افغان چارواکو سره ولیده. نریندر مودی غونډې ته چې د پارلمان د ودانۍ تر پرانستې وروسته جوړه شوه په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې به سوله راځي او هندستان به په هر ګام له افغانستان سره ولاړ وي. نوموړي همداراز وویل د سیمې هیوادونه باید د افغانستان امن او سولې ته لازمې هڅې وکړي او په دغه هیواد کې سوکالي راتلل د سیمې او نړۍ د هیوادونو له هڅو پرته ممکنه نه ده. له بلې خوا که څه هم د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي د ښاغلي مودي سفر د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکو د پراختیا لپاره ګټور بولي، خو سربیره پر دې دا سفر د کابل لپاره هم مهم ارزوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاید په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
یو ډېر ګټور پیشرفت دی په داسې وخت کې چې د افغانستان هم د پاکستان نه ډېر زیات امیدونه دي او دغه شان چې کوم ډېر د هندستان هم د پاکستان نه ډېر زیات امیدونه دي. په کار داره چې سیاسي مشران پرېښودی شي که هغه د افغانستان دي که هغه د پاکستان دي که هغه د هندستان دي چې یو بل سره خبرې اترې وکړي یو بل سره تګ راتګ وکړي نو زما دا خیال دی د دې منطقې ډېرې زیاتې مسالې حل کېدی شي چې د دې درې واړو هېوادونو ترمنځ د خبرې اترې شروع شي خط تعلق شروع شي نو زما دا خیال دی که چېرې د پاکستان او د هندستان ترمنځ تعلق ښه شو د دې درې واړو هېوادونو ترمنځ به تګ راتګ شي دلته به ترقۍ دور شي دلته به تجارت شروع شي د دې ځای نه به سنټرل ایشیا ته ځي د سنټرل ایشیا نه به مډل ایسټ ته راځي نو د دې به ډېر ښه نتیجې راوځي که چېرې د درې واړو هېوادونو سیاسي مشران چاپرې خوده.
د هندستان صدر اعظم په داسې حال کې په ولن سفر پاکستان ته راغلی او چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې د پاکستان او هندستان اړیکې یو څه ترینګل شوې وې. دا پاکستان ته تر لسو کال وروسته د هند کوم صدر اعظم لومړی سفر و. د یادونې وړ ده چې تر نریندر مودي مخکې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم د رواني میاشت په اتمه د افغانستان په اړه د اشیا د کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کړی و.
په راپور کې مو د سیاسي چارو د یوې څېړونکي په وینا واورېدل چې د پاکستان او هند ښه اړیکې به د افغانستان پر امنیتي وضعیت مثبت تاثیر وکړي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي سره ځانګړې مرکه اورېدلی شي، خو په بې خبرتیا پسې مو د افغان طالبانو له خپلمنځي ژورو اختلافاتو خبرو.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د طالبانو ترمنځ اختلافات پر خپل حال دي او د طالبانو د یوې ډلې له خبرو یو ځل بیا څرګند شوه چې ازادي راډیو ته د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د خبرو په اړه وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په روسیو کې ویلي وو چې ماسکو له طالبانو سره د اطلاعاتو د تبادلې لړۍ پیل کړې ده. کابلوف د روسیې انټرفاکس آژانس ته ویلي وو چې له داعش سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو او ماسکو دریځ ورته دی. د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې ازادي راډیو ته په یوې راستولې اعلامیې کې دا خبره رد کړه چې دوی د داعش د ځپلو لپاره له روسیې سره تماس نیولی دی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې طالبان په افغانستان کې د داعش پر ضد د چا همکارۍ ته اړتیا نه لري. خو بل لور ته د ملا منصور مخالفه ډله چې مشیه ملا محمد رسول کوي ادعا لري چې ماسکو د ملا منصور له ډلې سره ارتباط نیولی دی. ملا عبدالمنان نیازی چې د ملا منصور د ډلې ویان دی ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی امارات اسلامي افغانستان کې تاسو اداري کار میکنه.
د اسلامي امارات شورا په هیڅ ډول له روسیې سره د اړیکو پلوي نه کوي او وبه یې نه کړي. د منصور ډلې یوازې له روسیې سره نه، له ټولو هغو هیوادو سره چې د افغانستان د ملت د ځورېدلو باعث شوي دي اړیکې ټینګ کړي او د داعش د ځپلو په نوم یې په میلیونونو ډالر ترلاسه کړي دي چې په دې پیسو خپل افغانان وژني. په دې ترڅ کې د جمعې په ورځ په تاجکستان کې د روسیې سفیر د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبریال د یوه سوال په ځواب کې نه دا خبره تایید کړه چې ماسکو له طالبانو سره اړیکې نیولي او نه یې هم رد کړه، خو څرګنده یې کړه چې په افغانستان کې د داعش حضور د منځنۍ اسیا ټولو هیوادو ته یو ګواښ دی او باید مبارزه ورسره وشي. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د خبرو په اړه ویلي دي چې دا د منلو نه ده چې کوم هیواد په افغانستان کې دننه له یوې تروریستي ډلې سره اړیکې ونیسي. وړاندې د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر معصوم ستانکزي سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اورېدلی شي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ د هلمند د جګړو په ارتباط شخېدلی دی، خو نړیوالو چاپي خپرونو هم د هلمند د جګړو مسله څېړلې ده. سلطان محمد سرور د غرب چاپي خپرونو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه څه پکې خپره شوې دي.
ډیلی ټلیګراف په هلمند او په ځانګړې توګه سنگین ولسوالۍ کې د جنگ جګړو وروستي زور اخیستو ته په کتنه د خپل مطلب په عنوان کې لیکي چې مونږ ښایي په افغانستان کې د عبرت دوه درسونه زده کړو. ورسپانه په دوام کې لیکي کله چې برطانوي عسکر کلونه مخکې د لومړي ځل لپاره سنگین ولسوالۍ ته ورسېدل، د برطانیې د هغه مهال دفاع وزیر جان رید اعلان وکړ چې دی به ډېر خوشاله وي چې دغه عسکر پرته له دې چې یو ډزې هم کړی وي له دغه ځایه روغ رمټ بیرته ستانه سي. خو ډیلی ټلیګراف لیکي چې د جان رید دغه هیله ډېره ژر ساده او غیر واقعي ثابته سوه. برطانوي عسکر نه یوازې د خپلو هغو پلانونو څخه چې د پرمختیا او اقتصادي ودې لپاره درلودل، بلکې په هلمند کې د خپلو اډو څخه دفاع لپاره هم په ډېرې زړورتیا وجنګېدل. او په څو کلونو کې چې برطانوي ځواکونه په هلمند کې وو، 106 عسکر هلته ووژل شول. ډیلی ټلیګراف زیاتوي د هغه اوچت پلان څخه چې صدر اعظم ټونی بلیر او دفاع وزیر جان رید په افغانستان کې درلوده، د عبرت دوه درسونه وانخیستل شول. لومړی دا چې په قوم پالو محلي ځواکونو اتکا ګټه نه لري، او دوهم درس په مالی ستونزو کې پروت دی. د افغانستان په جنوب کې د طالبانو نفوذ او د مخدرو موادو کاروبار یو له بل سره سخت اوبدل سوي دي. ډیلی ټلیګراف لیکي چې لویدیز هیله درلوده چې دوه مرغۍ په یوې مرمۍ ښکار کړي، خو لکه څنګه چې په دې وروستیو کې په کولومبیا کې ولیدل سول، د داسې یو اقتصاد رغول یا یې مقابله کول چې د مخدرو موادو په کاروبار کې غرق وي کیدای شي یو هیواد وپرځوي. د برطانیې ډیلی ټلیګراف ورسپانه لیکي چې د مونږ عسکرو د ځمکو په نیولو کې هیڅ کله کومه ستونزه نه درلوده، خو د توندلارو څخه ساتل یې د مونږ د سیاستوالو لپاره ګران وو. ډیلی ټلیګراف زیاتوي کله چې مونږ د افغانستان، لیبیا، عراق او اوس د سوریې د راتلونکي په هکله غور کوو، نو د دغې پوښتنې ځواب ډیر ضروري دی. په داسې حال کې چې ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د برطانوي عسکرو د هلو ځلو د څرنګوالي په هکله یوه تبصره خپره کړې ده، ګارډین ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې برطانیا او ملګري هیوادونه یې په سوریا او عراق کې په پوځي مداخلو کې راګیر دي او په لیبیا کې هم د دغسې مداخلې احتمال شته، د افغانستان وروستي حالات په بهرنیو ځمکو کې د لویدیځ د چټکو او بیړنیو مداخلو جدي خطرونه او له اټکله وتلي نتایج څرګندوي. ورسپانه په دوام کې لیکي په امریکا باندې د سپتمبر د 12 مې له تروریستي بریدونو وروسته دوران کې د لویدیځ لومړی مداخله په افغانستان کې وچه په واشنگتن او نیویارک باندې له دغو بریدونو وروسته په بیړه پیل سوه. د امریکا لومړی مقصد د القاعده شبکې د اډو له منځه وړل وو، خو دغه هدف ډېر شر په افغانستان کې د رژیم بدلولو ته واوښته، او کله چې د طالبانو رژیم نسکور کړای شو یو ځل بیا د دولت د جوړولو هدف ته مخه شوه. ورسپانه لیکي چې امریکا او متحدین یې په تیرو 14 کلونو کې په دې بریالي نشول چې داسې یو باثباته سوله ایزه رغنده او لویدیځ پلوي ولسواکي چې هیله یې درلوده په افغانستان کې رامنځته کړي. ګارډین لیکي لکه څنګه چې په رواني اونۍ کې هلمند ته د امریکایي او برطانوي خاصو ځواکونو او سلاکارانو د بیړنیو استولو څخه ښکاري، لنډمهالو عواطفو او عکس العملونو په لویو سیاستونو برلاسی کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې او په خښي د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای چې بیلابیلې وسلوالې مخالفې ډلې په د افغانستان کې جګړه مخته بیایي او له دغو ډلو څخه بیلابیلې کړۍ ملاتړ کوي. ښاغلی معصوم ستانکزي دا خبرې له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړې. دا مرکه صفي الله ستانکزي کړې ده.
څه فکر کوئ ولې په دغومره کلونو کې د هلمند د امن لپاره بنیادي اساسي کار نه دی شوی؟
د هلمند د امن لپاره خو عوامل د هرې منطقې د هېواد د هرې منطقې لپاره مختلف شرایط او مختلف عوامل دسې د بې امنیو باعث ګرځي. هلمند یو له جملې د هغو ولایتونو داسې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت داسې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه، هم د وسعت له نگاهنه او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه ورجېته ډېره زیاته ده او په عین حال کې هغه بنیادی و اساسی کارونه سه دی ولس سره دی ولس او دی نظام سره د نزدیکیدو په برخه کې کې باید سوي و یا نه دی سوي. دا ټول هغه عوامل دي چې د پایز ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه توده و په خوا کې په کله چې بین المللي قوا په افغانستان کې وکړه چې هغه دوی له افغانستان ووتلې. له بیرونه مداخله، اکمالات، تجهیزات او تبلیغات دا یو هم بند نسو. د دې لپاره چې په وجه کې هم د مخدره موادو جنگ ده، هم د قاچاق جنگ ده او هم د شخصي ګټو جنگ ده او په عین زمان کې د بهرنیو توطیو د یو ښکار په توګه هم د هلمند خلکو ته قرباني سوي. د جنگ دغه عوامل دي او د علت چې ولې دومره دوام وکړ دغه اساسي ستونزې دي. زه بیا هم وایم چې د هلمند د ستونزې د هواري لپاره یوازینی فوزی با عملیات کافی خبره نده. دا یو دو ارخیز قرارداد د ولس او د حکومت په مابین کې چې څنګه په دواړو په ګډه کولی سي چې په افغانستان کې او مخصوصا په هلمند کې امن را رسي.
پخوا یوازې افغان طالبان د افغانستان دولت پر ضد جنګېدل، اوس د مخالفو ډلو شمېر زیات شوی دی. د دغو ډلو د زیاتېدو تر شا څوک لاس لري؟ کومې ګټې په افغانستان کې دوی بالاخره لټوي؟
افسوس جای دا ده چې یو تعداد هېوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې بې امني په افغانستان کې به د دوی په ګټه وي. چې دا په حقیقت کې دوی په یوه غلطه لار باندې سره روان شوي دي. په افغانستان کې ثبات په دې منطقه کې ثبات دی او دلیل د دې چې ولې بهرني ډلې په دې کې زیاتې شوي دي، اول دلایل په دې کې دا و چې ټوله انګېزه د جنګ په دې استفاده کېدله چې په افغانستان کې خارجي پوځونه دي. دا موږ د دې لپاره دا جنګ و چې جهاد دی او د افغانستان د ازادۍ او د دې لپاره موږ جنګ کوو. اما بالاخره در طول و تا دی افغانستان حکومت مشران اولا رو پیدا کرده سی درسته در رجعی دا خارجان رو لارسی دیو دا خلا حوادات لارسی رجعی سی مگو تاسه دی افغانات رو من دیو بحث و دیالوگ به نتیجه که دا خبر سر حل کن. ولی خبر معلومه دا واسه اغای و بحانه و اصلی خبر شخصی گتی دی، اصلی خبر دی نور و دی پردوی گتی دی سی متاسفانه دیر افغانان کدی باندې غولیدلې د سیتوی اختیار د افغانستان لپاره جنگ کوي، کدا د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنگ کوي او د دې لپاره چې دا جنگ ګرم وساتلې سي. تاسو په دې اخر کې بولیدلې چې ډېر مشران د علما کرام سره په بهر له افغانستان او د دې جنگ عدم د مشروعیت اعلان کړی د دې کې فتواوي ورکړې دي، په دې کې خبرې کړې دي چې د افغانانو وزن یو د بل سره جګړه کول د ناروا کار ده، د اسلام خلاف کار دی. نو د دې لپاره چې دا جنگ سره ګرم وساتي نو نورې ډلې د نورو اهداف لپاره او د نورو انګیزو د راخپلول لپاره چې جنگ ادامه ورکړي دوی راو هڅولې. اوس په افغانستان کې ولې د هغه ډلې چې پوچېچن او ازبک او په قرغز او په قزاق او په ایغور او لشکر طیبه او سپاه صحابه دي که القاعده دي، دا د دوی ضرورت څه ده چې په افغانستان کې دوی راځي او موږ دوی ته جای ورکړو؟ د دې لپاره چې دا جنگ د موږ په کلیو کې ادامه پیدا کړي، دوی که مبارزه کوي خپلو هېوادو ته د لاړ شي. مشروع لاره د مبارزه د دې لپاره هغه ده. موږ ولې خلک قربانی د جنگ وسو د مخ خلک ولې د جنگ قربانی وسی نو لدې نه معلومه کې د شاته لاسونه دي د ساته د متضاد او ګټو لاسونه دي چې په افغانستان کې د جګړې د ادامې اوره بل کړی
د چا چا لاسونه کې ده شي
د خو اوس ډېر واضح ده چې د لاسونه مختلف کړی دي چې په دغه دي په دې کې خپل ګټې سره هغه کوي د خو له چا نه پټ نه ده چې دلته د سیاسي نظریات او یاد منطقوي نظریات او اختلافونه په منطقه کې وجود لري د افغانستان باید د مثلا د هندو پاکستان یا د ایران او امریکا یا د مرکزی آسیا او د نورو هیوادو د متضاد او ګټو د رقابت میدان باید نه ګرځي هغه وخت د ټول منطقه په سوله و آرامۍ کې د لسیسه ګټه تر واخلي سه د ټول هیوادونو د افغانستان سره په ګډه سره کار وکړي
افغان ستري ځینی وخت د تاکتیکي شاته په نوم دوی لسیموزي او ځینی سیمه هم بل اخره سقوط کوي ځینی سیمه د دغه تاکتیکي شاته بدیل هم شته لکه مثلا هوایی عملیات کوي چې د افغان ځواکونه پرمختګ وکړي او د دې په ځای چې مثلا سیمه پریږدي چې سقوط وکړي کېدای شي په سیمه مختلف شي په سیمه کې مخالفینو پر ضد
د ذهنیت د جنگ ته باید د پای تکای کې دو او دا په هیڅ دنیا کې هیڅ هیواد کې دا ممکن نه ده دا که هر څوک وایي چې موږ به کلی په کلی ټانک درو توپ درو عملیات وکړو دا وکړو دا 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 داسې داسې یو دوامدار لړۍ دی تر کوي اما یو وخت یو بل اساسي موضوع سي کله کله مثلا په جنگ کې دا حادثه پیښي مثلا یو کلی کې جنجالونه دي خلکو ته مشکل پیدا کوي مثلا نه قطعه سیالته د مسیریت خپل نه لري یا د دې لپاره چې له بې ځایه تلفات او ضایعات نه مخه ونیول سي یو موقعیت تغییر ورکول دا په تکتیکي هغه کې بحثو کې په نظامي بحثو کې په ټول دنیا کې په ټول جنگو کې دا داسته منظم د غیر منظم جنگ په مقابل کې منظم جنگ همیشه ډیر مشکل وي د غیر منظم جنگ یا د چریکی جنگو هغه ډیر لوی بیل ګټه ده چې یو ګروپ 15 دقیقې یو کلی کړه او 15 دقیقې بعد لږ جنډ د تغییر کوي اما د دولت موقعیتونه همیشه ثابت موقعیتونه دي او دوی په موږ جوړ باندې سه هم خلکو ته ضرر رسیږي او هم دوی خپل دوی ته ضرر رسیږي یعنی دا دومره
فکر کوي چې مثلا دا سه د تاکتیکی شاتک په نوم عقب نشینی کې یو بل اخر افغان ځوکونه وزي څومره به مخالفین دا فرصت پیدا کوي چې مثلا نور هم ځان تجهیز کړي مال کې
برعکس د خبرو یعنی په سينو جوړ کې په دې ون باندې زه قطعاً موافق نه یم چې وایي چې تاکتیکی عقب نشینی کوم یا جای خاص کوم مو کې یو معقوله طریقه خدای تعبیر قوتو په نظر کې نیولې ده چې د منظم پلان په اساس باندې سره کیږي هغه دا به سه یواز دې سه هر ورځ په یو فرسایشي جګړه کې سره بوختیو د سه یو ترتیبات د لاس لاندې دي سه کوزینو جوړ کې د عملی کې دوه په حال کې دي سه د مانور او د سری او فعالیتو زمینه هر کډیره سره برابر شي اوس د مثال په توګه هر عملیات دشت ارشید کندوز کې وصول کدا یو ډیره لوی قطعه هم لیګل وي دا عملیات ممکن غوړه نتیجه نه درلودل ولې د یو ډیره کوچنی قطعه په لیګل سره دی خاص عملیات په اجرا کولو سره ډیر څه لاس راغلی یعنی د موږ خبره تا ده چې موږ اگر زوښت جنگ ته هم په حال د تغییر کې ورکول کیو سه هم تلفات باید راکم سي هم هدف خلاص راسي او هم ولسونه تدوی
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستنکزی و چې د ازادي راډیو له خبریال صفي الله ستنکزی سره یې ځانګړې مرکه لرله
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
محمد عارف وفا د هلمند مرکز لشکرګاه څخه لیکي د راحل شریف راتګ افغانستان ته هیڅ ګټه نشي رسولی ځکه چې پاکستان تل د افغانستان سره په خپل وادو کې ناکام پات شوی دی حکمت الله حماس د هلمند لنادلی ولسوالي پر اسولې اس ام اس کې لیکلي دي پرون د هند سریاسم کابل ته راغی که راحل شریف کابل ته راځي نو د دوستی په نیت نه راځي مظلوم کوچای له ګرمسیر ولسوالي لیکي د راحل شریف خبرې به نتیجه ورنه کړي شیر علی له هلمند لیکي افغانستان باید د پاکستان په تشو خبرو ونه غولې شي عبدالرحمن له ګرمسیر ولسوالي لیکي په هلمند کې کوکنار زیات شوې دي باید کمپاین په خپل وخت پیل شي ولی ورحمن له بغلان لیکي دلته د تیر شپې زلزلې تلفات نه دی اړولې عزت الله له ارغستان لیکي موږ د واکسین د کمپاین له کارکونکو ډیره مننه کوو ځکه چې د جګړې له سیمې یو کورنۍ راغلې او یو 15 کلن ماشوم فلج دی او دلته فال ځکه نشته چې او ځکه فال چې واکسین نه دی ور رسیدلی عبدالغفار تقوال سپین بولدک لیکي ډېرې لارې خامې دي، په ژمي خټې وي او په اوړي دوړې، او باید غمې وخوړل شي. قاري محمد مدني له نورستانه لیکي، د ملي وحدت له حکومته او له مشرانو یې هیله کوم چې هغه کسان چې سرپرستی یا د هغوی رسمي کړي او یا د نور کسان د هغوی پر ځای وټاکي، ځکه چې سرپرستی ادارې فساد ته لاره هواروي. احمدی له بادغیسه لیکي، له طالبانو سره سوله ممکن نه ده، ځکه چې پاکستان خپلو ژمنو ته وفادار نه دی. وارث سدوزی له کندهاره لیکي، د کرکټ د ملي لوبې بله لوبه کله ده؟ د سیشن بی پورز د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې سره خپله دوهمه یوه ورځنۍ لوبه کوي. او شیر علي له هلمند لیکي، افغان حکومت باید د پاکستان په تشو خبرو ونه غولي شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. 8:30 د لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي، او د سنګین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. د 6.3 ریشتر په کچه زلزلې تېره شپه د افغانستان شمال ولړزاوه، او ټکانونه یې په کابل، پاکستان او هند کې هم احساس شول. د نورستان د مرکز پارون په درملتونونو او کلینیکونو کې درمل کم شوي دي، چې له دې امله د یو شمېر ماشومانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ملي ټیم ته د 9 منډو په توپیر تېره ورځ په شارجه کې ماتې ورکړه. د هند صدراعظم نریندرا مودی کابل او لاهور ته تر لنډ سفر وروسته نوې ډیلي ته ورسېد. د سوریې پوځ او د اپوزیسیون پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباري کې وژل شوی دی. او د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ شهر رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي، او وایي چې ورو ورو پرمختګ کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 5.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، او په نړیوالو موضوعاتو کې د کاتولیکو مسیحیانو د کلیسا د مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت د ځانګړې وینا جزئیات د سره شریکو. خو اوس په نورستان ته مخه کړو. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي وایي ډیری ماشومان د شری په ناروغۍ اخته دي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته. دوی وایي په تیرو 4 ورځو کې یو شمېر ماشومان هم مړه شوي دي. په دې اړه نور جزئیات لسیمې له روح الله انوري څخه.
د نورستان مرکز پارون او کانتیوا اوسیدونکي وایي په سیمه کې موسمي ناروغۍ او په ماشومانو کې د شری مرض زیات شوی، خو په روغتي مرکزونو کې درمل وجود نه لري.
کورونا کې ټول لوی واړه مریضان شوی دي، دته نه ختمه کې څه دوا لري نه، د سردرد ګولیام نه لري. مریضان زی ورته وایي چې موږ سره ګولې نشته. بیخ یو بد حال دي، ماشومان مریضان دي، غټان مریضان دي، یو غټ مصیبت کې موږ مخ شوی.
د نورستان ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق ازادي راډیو ته وویل چې په کانتیوا او پارون کې سینه بغل، تبا او د ستوني ناروغي خوري شوي دي، خو روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټوالي په وجه ډېر خلک بې درملني د ژوند شپې ورځې تیروي.
ماشومان او خزینه ډېر زیات مریضان دي، او بل چې دي اوس نه بغل یا نور ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو دلته دوایان نشته، کلي توګه په کلینیکونو کې دوایان ختم شوي دي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیسه میرمن زاهده فیضان وایي د شری او تنفسي ناروغیو له امله زیات ماشومان مړ شوي، او اوس هم ګڼ کسان په یاد مرض اخته دي.
دا د ماشومان د شری مرض راګټ شوی دی. د وژن هوا هم سره ده، نو سره بغلم ډیر زیات دی. دوا خو کلینیکونه کې نشته. یا بل ورځ دلته بره کلینیک ته زه خپله تلې وم، ویلې دوا تر اوسه پورې نه ده راغلې او دوا نشته. یو کلی کې تقریبا دغه 2 ورځې کې ډیر ماشومان شری مرض باندې.
د نورستان عام روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل وایي په ټولو روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران موجود دي او کوم ستونزه نشته.
نومبر میاشت کې موږ ټول صحي مراکز هغه چې لارې بندې شپږو میاشتو دپاره ژمنۍ دوا انتقال کړې ده، نو دا خو ژمی د سینو بغل واقعیت خو څهدي په نورستان کې یخ هوا لري، نو هغه دپاره موږ په ټولو صحي مراکزو کې ادویه انتقال کړې.
هغه وایي څه موده وړاندې په پارون او شاوخوا سیمو کې د شری نښې نښانې پیدا شوې وې، خو دوی یې په ضد د واکسینو کمپاین ترسره کړی او اوس یا د ناروغي کنټرول شوې ده.
شاید هغې نه مخکې موږ یو کمپاین تجدید کړی، شری واقعیت نه فقط سینو بغل یو څه واقعیت هغه موږ تداوي کړل.
ډیری وختونه په نورستان کې ماشومان او غټان د شری په څیر په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي، خو د درملو او نورو صحي اسانتیاوو د نشتوالي په وجه زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن افغانستان تا دهند سر ریاسم نریندرا مودی ده سفر پاره لتاسو سره بحث شریکو او د خبرونه لمیل بنو تاسو کولی شئ چې په دې ارتباط پوښتنه وکړي. د انسر یاسم نریندرا مودی پرون افغانستان ته ولاړ، په کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ پرانستله او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله او یو شمېر نورو چارواکو سره یې وکتل. له هغه وروسته نریندرا مودی پاکستان ته ولاړ او د لاهور په ښار کې د پاکستان نصر یاسم نواز شریف سره خبرې وکړې. د روان خبرونه په پیل کې مو راپور درلو چې یو شمېر سیاسي څېړونکي په پاکستان کې په دې باور دي چې د هند او پاکستان شې اړیکې به د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم مثبت تاثیر وکړي. تاسو کولی شئ چې د شنه آسمان لاندې پروګرام کې د همدې موضوع په ارتباط د ازادي راډیو له اورېدونکو سره خپل نظر شریک کړي او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو. د کاتولیکو مسیحیانو د کلیسا مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په ځانګړي وینا کې تیر ورځ د سوریا او لیبیا لپاره د سولې د پلان ملاتړ وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د دې هیوادونو خلک به له روان بحران خلاص کړي. پاپ فرانسیس له واتیکانه په وینا کې د سوریا او لیبیا د خلکو د کړاوونو د پای ته رسېدو لپاره دعا وکړه او هغه هیوادونه یې وستایل چې کډوالو ته یې پناه ورکړې ده. په دې اړه فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
پاپ فرانسیس له واتیکانه په وینا کې د ټولې نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې، فقر او افراطیت د پای ته رسېدو دعا وکړه. پرون په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. بیا په فرانسه، مالی، تونس، مصر او لبنان کې روسیو تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکراین کې د روان بحران غندنه وکړه. پاپ فرانسیس ویل نن ورځ ډېر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقونو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړیږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتی لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پاپ فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همداراز د هغو هیوادونو په اړه چې دغو خلکو ته پناه ورکوي وویل موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته یې پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسېدو غږ یې وکړ. پاپ فرانسیس وویل
چوه سمپلیچه اکویلیبراتو
هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. ده په خپله وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې یوې موافقې غږ وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې یې ناکراري او بې ثباتي جوړه کړې پای ته ورسیږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
ये हुकूमत जिम्मेवार है कि इतनी लोड शेडिंग हो रही है बर्फ नहीं मिल रही घरों में
لا آسیا تر استرالیا میر
ما
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو ملمانځم. ستاسو د روغتیا په هیله د دې اونۍ ستاسو سبسبي پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي. بیا هم د تل په څیر دوستان پر مختلفو موضوعات غږېدلی دي او موږ ته یې پیغامونه راستولی دي، خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او شاید رسنیو له لارې مو هم اورېدلی وي چې په دې وروستیو ورځو کې په هلمند کې د جګړو راپورونه ورکول کېږي. په تېره بیا د سنګین ولسوالۍ د جګړو په اړه راپورونه لرو. زموږ اورېدونکو هم په پیغام ثبتوونکي دستګاه کې د همدې ولسوالۍ په اړه خپل نظرونه او شکایتونه راسره شریک کړي چې موږ به یې په امانت سره درته خپره کړو. نور موضوعاتو ته به وروسته ورسو.
سلام وایم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. دغه د سنگین په باره کې چې د ملي دفاع وزارت ویان دا خبرې وکړلې، دی د ځانو سره نوکي روي فکر ووایي چې یو سړی د سنگین قومندان دی، یادوي چې دا ناسم معلومات دي. هغه په جنګ کې دي، مرمۍ پر ووري او دی دلته تیار په کابل کې ناست دی. دا د ده سره وار نه ده چې هغه د ساعته سنارې نه وایي چې زما سره داسې کېږي یا تکلیف دی راباندې یا جنګ وي، نه پسخان کوي نه مسخرې کوي نه بل شی کوي. او دی د دې ځای وایي چې دا داسې کار نه دی، دی په خبر دی. دغه ویان هم سم خوند نه پکوي او دا غټ غټ مشران یې هم خوند نه پکوي. سړی چا ته کومک ورسوي یا دې داسې خبرې نه کوي. او دا چې دوی دا رښتیا کېږي، دا چې خبرې رښتیا کېږي، ژر په ژره رښتیا شي. زه پر ده باندې شک لرم چې دی منا کتنی دا ولسوالۍ په څه کوته یي، دوی کتنی په څه کوته یي، وایي چې دوی د ځانو سره فکر ووایي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره دغه د سنگین ولسوالۍ چې دا حکومت پاک صاف تبلیغ کوي چې دا ټول طالبان یې وایي د خالي یوه ولسوالۍ او قومندانۍ د حکومت په لاس کښې ده. هغه که ژر تر ژره کومک ور ونه رسېږي هغې کار به م ماښام تر وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم. زما وروره د سنگین د ولسوالۍ څه خبره کوم. په ولسوالۍ کښې 15 کسه عسکر شهیدان پراته دي وروره جانه، څوک یې په غم کښې نه دي وحشۍ لا نهشته. وروره زما هیله د اشرف غني او ډاکتر عبدالله دغه ده چې د سنگین ته پاملرنه وکړي. سنگین ډېر بد په بد حالات کښې راګیر دی. وسلام په احترام.
وروره دا زموږ په مۍ کښې سال دی تېشرای دا زموږ پر ولس باندې پوښتنه وکړي ګرده مزله را برباد کړه. دغه وزیران دغه خارجان ولاړه په بار ملکو کښې وروره بنګلې جوړې کړې د لالکو په ډک مخلو کښې ګرده در پښو لاینې کړه. خدای که دولت یې خر څوک خو د افغانستان مرتبه کښې دی 15 روپۍ د بله ملکه رالې ګرده تسې وخو یوه ځای د مخلوق د بډکې وایي د لوږې. دغه زما پیغام دی وروره د هلمند ولایت کښې اوس سال دی خو وینې بهېږي. دغه پیغام دې ازادۍ ته ور ورسېږي.
زاب ناتیه ده هلمن ولایت ده مرجی ولسوالی ته خبرې کوم. پکیان هم په هلمن کې ډیره سخته جګړه روانه ده. موږ دا غوښتن د لوړو مقاماتو څخه چې دغه چاپیه نه وي په دا دښتو کې چاپیه وي راته دغه چم دا جنګ نور کېږي. دغه د حکومت څخه دا غوښتن ده چې دا چاپیه ژر تر ژره ودري. د خدایمې غوښتنه ده. السلام علیکم.
دا د زمش پیغام چې دغه د والی ویان دوست خبرې د ټولې نتایج د خبرې دی. په سنگین کې غټ جنگ شروع دی. په سنگین کې غټ جنگ شروع دی. په ندالی کې په باباجي کې دا ټولې دی ناسمه دغه کوي. مدیریت نه لري. دا ټوله بې مدیریته کارونه دي چې پر مخ روان دي. هغه کسان یې په دندو ولاړ دي چې نهاله کسان دي. نو زموږ پیغام دغه دی چې دغه نهاله کسان دي د دغه پولیسو د لیکو وباسي. انشاءالله ټوله خبرې به سمې شي. وسلام.
السلام علیکم. اٹک یم. زه د مرکزی حکومت ته په جدي هیله کوم چې په هلمند کې هوایي عملیاتو ته ډېر شدید ضرورت دی. په هلمند کې هر ورځ ګڼ شمېر افغان سرتېري خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي. کورنۍ بې سرنوشته پاتې کېږي. ای ولسمشره، افغانستان یو داسې ولسمشر ته ضرورت لري لکه تا. یو داسې وسلوال پوځ قومندان ته ضرورت لري لکه اشرف غني چې د خپلو ځواکونو دښمن دی. آیا د هلمند سربازان کورنۍ نه لري؟ آیا دا انسانان نه دي؟ آیا دا د افغان بچیان نه دي؟ ولې دومره ظلم د افغان سرتېرو سره کېږي؟ په زرهاوو سرتېرو جسدونه له درکه دي. ولې داسې کېږي؟
سلام علیکم. د هلمند بازار څخه خبرې کوم. دغه د هلمند ته ولې هېڅ توجه نه کېږي چې دا کله په هلمند کښې ناست وي دا مشران غرمې او چرچې وي په دغه ولس کښې سوچ فکر نه وي چې دا لس کاله کېږي په هلمند کښې اور بل دی. دا ولې د نه دا ولسمشر توجه کوي نه دا پارلمان توجه کوي. خو ورمې د خدای دا میشن دی چې د بیا سره ورې دا څه حال په دا هلمند کښې چې اور بل دی. دا د هلمند مشران هم هېڅ توجه نه کوي نه دا نور وزیر هم دی په کابل کښې ناست وي دغه اسکار دې هم ورځ ته دا خو ژوندي نه شي را تللی که داسې وایي موږ هلمند صفا کړي صفا کړې دا دوی صفا کړی دی مخامخ دی دا میز کښېني دی دا ولس ته خپل د بیان ورکړي. السلام علیکم.
زه خاندره مینهوال د پکتیا ولایت د یارب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کښې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کښې د ډاکتر صاحب اشرف غني څخه احترامانه خواهش کوم چې هغه نوي نفره شهیدان چې په هلمند سنګین ولسوالۍ کښې وشول هغه دغو میندې نه لرلې خورګان یې نه لرلې ښځې یې نه لرلې پلارونه یې نه لرل دا رقمه چې په پاکستان کښې روانه شي مو په افغانستان کښې شوله ناشونې دی سوله نه را ځي. هغه خلک پېنځه لوپر تا ته در مخکې کړي چې دغه تا سره خبرې وکړي ژمي کښې دې په خبرو مصروف کړي او اوړي کښې بس ما جنگ وي او مغه مینونه وي او مغه شهیدان وي د ملي اردو د قول اردوګانو په یخچالو کښې شهیدانو نه ډک د ځای په کښې نشته. ویلې داسې شهر یې ناپرسان دی او د افغانانو غم نه خوړلی کېږي.
د یو شمېر افغانانو غږونه مو واورېدل چې په هلمند ولایت کښې د وروستیو ناامنیو په اړه یې شکایت درلود. ازادي راډیو همدا موضوع د افغانستان د جنوب غرب زون له عمومي قومندان پاسوال عصمت الله دولتزی سره مطرح کړې ده او د وضعیت پوښتنه یې ترې کړې ده. ښاغلی دولتزی په دې اړه وایي:
ما در طول 72 ساعت گذشته بخصوص در 24 ساعت که گذشت شدیدترین ضربات و مهلکترین ضربات به طالب وارد کردیم.
دی وایي: موږ په تېرو 2 ساعتونو مخصوصا په 24 ساعتونو کښې طالبانو ته تر ټولو سختې ضربې ورکړې دي. هغوی نور په سنګین ولسوالۍ کښې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مقابلې وړتیا نه لري. اوس مهال سیمه ییز حکومت په سنګین کښې بالفعله حضور لري او د دولت حاکمیت څرګندوي. په ټول هلمند کښې طالبان تحرکات لري، کله کله جګړه پیل کړي خو له سخت مقاومت سره مخ سوي دي. دوی منظمه جګړه نه کوي بلکې چریکي بریدونه کوي او د متقابلو ډزو له کبله بېرته تښتي. دا د افغانستان د جنوب غرب زون د عمومي قومندان عصمت الله دولتزی څرګندونه چې د سنګین د جګړو په اړه یې کړې دي. بیا هم ورځو نورو دوستانو ته چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه یې پر نورو مسایلو موږ ته پیغامونه پرېږدي دي.
السلام علیکم. زه مرنګ مجاهد د خوست ولایت د اسماعیلخېلو او مندوزیو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه غواړم چې زموږ محترمو د طالبانو څومره مشران چې دي او د افغانستان حکومت مشران دي ټول تحاس کوم چې خدای په خاطر تاسو د افغانستان به عام ولس د پاره خپل منځ کې سوله وکړي. تاسو ویني چې زموږ په هر ځای کې په هر بازار کې په هر ځای کې جنگ کې عام خلک امري عام خلک شهیدان کېږي. زموږ د ټولو مسلمانانو یو مسلمان چې کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا ټول مسلمان دی ټول مسلمانان یو وجود دی. نو موږ باید د یو وجود قدر وکړو. نور باید افغانان په خپل منځ کې سره و نه ولیدي پردیو په لمسون باندې. په هر محفل کې تاسو وینئ چې زموږ بیچارهګان غریبان عمره کېږي. نو د خدای په خاطر د قرآن په خاطر چې تاسو په خپل منځ کې افغانان جنگ پرېږدئ. و سلام ملنګ مجاهد.
زما دغه پیغام دغه دی وروره چې موږ په سنګسار کې دغه زموږ ولي چې ګرد وچ سوي دي. نور ټولو وطنوات یو بور لکړی دي. زموږ په سنګسار چې بند دي رایل کړی موږ دا خو هیڅ نه چې موږ په سنګسار ته وبرای لکه ډیره مننه د ازادي د راډیو د کارکونکو څخه وسنه په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله د بهر ولایت د خوایل سوالی ته خپل پرته تمام زموږ په ویل سوالی ده زلخان په کلی کې ګروال د یو شوزي په نوم سره یو مکتب دی چې الحمدلله شکر ده والمن استوزه حل شوی ده خو یو تعمیر نه نشته خبر ده موږ اوس په عمو خو چې تکمه د وزیر اجازه کې نام لري نو دا که کوو نو خو خلې وزارت څخه هم دغه هیله ده چې موږ دا مشکل واوري او دا مکتب مو ته په ښه ډول تر جوړ کړو. السلام
علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لنپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو زه زر کوم سلامونه ویم او ټول اوریدونکو ته سلامونه ویم. ډېر خوشحاله یم چې د ازادۍ راډیو شته دی او زموږ د دې غریب ملت د غریبو خلکو آواز ټولې دنیا ته اوروي. چې د لنپور ولسوالۍ کې کلینیکونه دي او ډېره څومره موادونه راځي څومره ولده ویانې راځي غریبو خلکو ته پاملرنه پرې نه کېږي د غریب سړي پوښتنه نه کېږي خو یاره ملک سړي له ډېره ورکوي وی مولا ورکی مواد مولا ورکی او کله څوک توانه او طاقت لري کار ونه ولې جوړول شي داغه پښتنه کیږي او غریب سره به برخي پات کیږي. دی له غوړیګان نازي وړول راځي ځان راځي پخې ول راځي قسم څا پروګان قسم ما قسم موادونه ول راځي او دوه خپل خپل شخصي چې کینه تاسو کړی وا خلکو له ورکی چې هغه مستحق خلک نه دي هغه خلکو له مواد ورکی چې کوم مستحق دي هغه له نه ورکی مواد زمونږ د غریب کې الله سره بلې څوک مستحق او الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان حکومت یا هغه سیاست عامه یا هغه ځایونه چې دا کلینیکونه پورې مربوط او تړلي دي په دې پوښتنه کې به دې باندې غور وشي. وسلام الله خوشاله آباد لره.
پیغام دغه زه د غورک ټول سواري څخه خبر کوم. موږ سره موږ ډیر په مشکل کې یو دلته لاره را باندې بند دي یو من برنه پیدا کیږي.
السلام علیکم. زه میر محمد د پکتیا څخه د زرمت ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم. د لوړو چارواکو څخه زموږ هیله ده چې زموږ د زرمت لوی لارې وړې لارې پلچکونه په ډېره لوړه کچه خراب شوي دي او خلک له ډېره غټه ستونزو سره مخامخ دي. بیا د ژمې په وخت کې چې خټې اوبه بارانونه واوري خلک له ډېره ستونزو سره مخامخ دي. له لوړو چارواکو څخه هیله کوو زموږ ولسوالۍ ته خپل نظر وکړي او له موږ سره کومک وکړي دغه لارې راته جوړ کړي سړکونه راته جوړ کړي مننه.
السلام علیکم. نصیب الله کابل ولایت د صبر ولسوالۍ څخه لومړی د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اړیدونکو ته زړه له کومې سلامونه وایم. زما د ولسمشر اشرف غني دا خواسته ده چې زر په زر په سرحدي ولایتو کې کالدار بند کړي. وسلام.
بله سلام علیکم. زه ام شاره کابل ولسوالۍ قرباب صایم تاسو راډی کنیولې. ما دا خواهش ده ډاکټر اشرف غنی نه چې د تغلدې شوی زموږ په سیمه کې موږ خلیدانه په کلی کې او هر شپه باندې مکلناس لاره کې موټر خاکو ناخلي مرتي ناخلي او به مړ کئیم. ما دا پیغام ډاکټر اشرف غنی ته ورسوي. وسلام.
سلام علیکم. زه خپل د کندهار د مچا باد شار دی یعنی کندهار ولایت څخه خبرې کوم. دا څنګه چارواک چې دی دا کوم دا پولیس چې دی دا دغه شملک یو مسلمان یو لري ولا یو غریب یو بغل ته شیخ حسین ودی موټر راولي اخر او یو لري په لنجر ور ووي دا دی دا لا دی چې ورته نه لیدو شوکه
یا په تارازو شازنی واخلې یو غرضی زلی ته د شاریان یو دغه څنګه شرمیږي نو څه څه کارخانه لري ته برق لري ته ګیس لري ته اقتصاد لري ته چې شي لري ته په چې شي مستی چې خلک اول سرواله زه تا ته وایم تو کو ان که ته شرمیږي د خلک دی وګ ولا دوی په انتظار لري د ولی په بازار کې یا په لو وال کې هر ځای چې په لنجر باندې د غمر وې ګاډر وې په سیاخلې نو دې څه وتی غرته وکیږي هغه ما شاء مش خاله خدای ګاډي ورې وای السلام علیکم وګت یې چا وګت یې ورته نست ته چې تو قران کا شرمې دا سعودي دی دا امریکا دی دا جرمنی دی ته خو لار سي دا هین ته لار سي یا امریکا کا ځارت پر دا سلکان شاخ وا وګوري نو حالت دا ځان سره دا چرت ته کرو یو د ځکن دا ته لار سره په قران کې بل کم کم لکه دا زي نو هغه خو دا غسی اقتصاد لري حالت دا لري وته ښه لک یو نیم لک افغاني جوړی دا چې ورکی چې شنه دکاندار نشه بلاو درې الله کغه چې دته چې شستا نو شرم حیا وقي زبو حکومت خلاف نه لیکن دا ستاسو د ورو دي سخت خلاف هر سره خلاف دي الله پاک دې تاسو اداره ته ټولې نه پوهه زده بل څه څه مشره وکړي مر دې الله واز ما په مرکز کې زو څه غوړي د غنه سره غوړنه تاسو نه راړي ولا په زم نه وخت په زم چې شي خرڅ کې تاسو کوم څه مش وکړه دا والسلام الله عز ما او چر وخت دا یو د غبي سوال چې تاسو مکه وي نو دا یو ورته وګورئ
په دې هیله چې ستونزې مو اړوندو مسولینو اوریدلې وي. د ازادي اوریدونکو د خبرونې وخت هم په خلاصې دوسو مخکې تر دې چې د خدای پامني وکړم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم زموږ د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیره درسره ولیکئ، ټلیفون راواخلئ، زنګ راته ووهئ او د خپلې سیمې ستونزې زموږ سره شریکې کړئ. موږ به یې درته خبرې کړو او له مسولینو سره به یې شریکې کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you. ځان لاس کړ یا می پند ځواني لاش د خزان لاس کړ یا می پند ځواني لاش د خزان لاس کړ یاد تا کو افسانه کې اثر نست یاد تا کو افسانه کې اثر نست پتر خوب کې بوی د خزر نشتا پتر خوب کې بوی د خزر نشتا او ساکنن دې په پیاله کې ہستی دوار فرتی اسمیں